ستړي مسي وایس اف امریکا چې وده یو ساته خبري خبرونه کې شراغلاس تر توایو تاسو قرباني یوزا کلسوم کاکړ
او زه محمد اکرام
د ایتواری یک شنبه ورځ د کال دی 2019 د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. پاکستان کې د ماخستن لس بجې سوي دي، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. را سره مل اوسېږئ، د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. خاول د نن ورځې سر ټکي.
پاکستانی چارواکی وای چې په ملک کې د 143 دینی مدرسو انتظامی کنټرول حکومت په خپل لاسو کې اخیسته او د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې د 300 او 80 کسانو خلاف مقدمه درج کړل شوې دي.
د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي چې په هیواد کې د ګرانۍ سره د 12.1% ته رسېدلې ده، چې د تیرو وختونو او حکومتونو په مقابله کې یو ریکارډ دی.
او د هندوستان پایتخت نوی ډیلی کې په یو کارخانه کې د اور لګېدو له امله د 340 پورې کسان مړه شوي دي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په پیښه باندې خفقان څرګند کړی او د اغیزمندو کورونو سره خواخوږی څرګندې کړې.
قدر منوریدونکو او لیدونکو، را سره ملګري اوسېږئ. د دې تر څنګ یو شمېر نور مهمو خبرونو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې لرو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په ملک کې د 143 دینی مدرسو انتظام په خپلو لاسو کې اخیسته، چې اوس به د اسیسټنټ کمشنرانو د کنټرول لاندې وي او د دې سره سره به د دې د ټولو ګامونو سارنه کول شي. د پاکستان د انګریزي ژبې یبې ورځپاڼې تر مخه د ترهګرو د مالی چارو د سارنې ادارې یا اف اے ٹی ایف ته په استول شوي اسناد کې پاکستانی چارواکو دغه هر څه ویلي دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیبا ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
پاکستان د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د عمل درآمد پترس کې د هیواد دننه د 143 دینی مدرسو اختیار په خپلو لاسونو کې اغستی او ویلي دي چې د اف ای ټی ایف د کاریز پلان پر رڼا کې په چندو راغونډولو د ترهګرۍ د قانون لاندې 380 مقدمه درج کړي. د پاکستان حکومت 13 ورځ د ترهګرۍ د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د مخنیوي د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف ته په لیګلی خپل رپورټ کې ویلي چې حکومت د 143 دینی مدرسو اختیار په پلو لاسونو کې اغسته او دا مدرسې اوس د یو مرستیال کمشنر د سار لاندې کار کوي چې ورته د 2 کالو بجټ هم مختص کړی شوی. ورسپانډان وایي چې اف ای ټی ایف ته په لیګلی شوی دغه رپورت کې سرګندونه شوی چې په تیر یو نیم کال کې د اتولا قانون تنظیمونو پر ضد د درهګرو سره د مالی مرستو لاندې په درچو مقدمو کې 400% او په سزاګانو کې 403% اضافه شوی. ښکاره دی چې د اف ای ټی ایف د کاریز پلان مقصد د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوی په نظام کې موجود نیمګړتیاوي ختمول دي. د کاریز پلان په رپورت کې ویلي شوی چې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې په مجموعي ډول 196 کسانو ته سزاګانې ورکړې شوې او سږ کال د نومبر د میاشتې پورې د چندو راغونډولو په سر د ترهګرۍ د قانون لاندې 380 مقدمه هم درج کړي. د اقتصادي چارو سیړنکار او خبریال مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي، که څه هم حکومت د اف ای ټی ایف د سپارښتنو په رڼا کې د ځینې دینی مدرسو واک په خپلو لاسونو کې غستلی، خدا به قتل وی چې حکومت تر کومه حد پورې دا مدرسې په مستقل ډول چلولی شي.
جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا جولیس کا کے بارے میں جو پاکستان کو ایک کمپلائنس رپورٹ دینی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی سیکٹر کے بارے میں وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.
هغه وای حکومت ته به د لا قانون تنظیمونو د جائیدادونو د غستلو خرڅولو او د سروزرو کاروبار په لیکل بڼه کې راوستل وی او ښکاری دا چې دا معاملات بل نور وخت هم غواړي. د فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دا کاریز پلان پر رپورٹ کے دا ہم ویلی شوی چھ سک کال دا نومبر دا میاشتے پورے دا ترہگر تنظیم داعش پر زد دا چندو راغونڈولو پسر اولس مقدمے ہم درج کڑی شوی او دا غرنگ دا لا قانون تحریک طالبان پاکستان پر زد پنزویش او دا القاعدہ پر زد لس مقدمے درج کڑی شوی دی رپورٹ مخ کے وائی چھ دا کاریز پلان تر مخ دا کلدم تنظیم جیش محمد خلاف دا فنڈونو راغونڈولو پسر یو نوی مقدمے او دا جماعت الدعوا او لشکر طیبہ پر زد پا مجموعی ڈول یو کم پنزوس مقدمے درج کړی شوی ښکارا دیوی چې سکال د نومبر میاشت کې د ایف ای ٹی ایف صدر ویلیو چې پاکستان د کال 2013 د جون راهسې د ایف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او خبرداري ورکړیو که پاکستان د کال 2006 فروری پورې په کاریز پلان توندې سره عمل درآمد و نه کړی شو نو نامه به په تور فهرست کې شامل کړی شي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس آف امریکہ چې ودا خبرونه دوام لري د واشنگټن ڈی سی د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. یو بل مهم راپور درته وړاندې کوو چې د پاکستان سٹیټ بینک یو چارواکي کامران خان په یو غونډه کې ویلي دی چې د خبر پښتونخوا سره زمسوي قبایلي ضلعو کاروباریانو ته بینکونه او مالیاتي ادارې قرضې ورکولو څخه اوس هم ډډه کوي چې دا د هغه ځایي کاروباریانو باندې به ډیر اثر غورځوي. وایي چې سټیټ بینک ته په دې معامله باندې زر تر زره ګام اخیستل پکار دی. څه تفصیلات تاسو ته د حمیدالله په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د مرکزی سٹیٹ بینک یو چارواکی کامران خان وایي په قبایلی سیمه کې اوس هم د بینکونو او مالیاتي ادارو صارفین های ریسک یا د لوړ کچې خطر ګڼل کیږي او دوی ته قرضا نه ورکول کیږي. دی وایي د دې چلن ختمولو لپاره ضروری ده چې د مالیاتي ادارو او بینکونو سره سٹیٹ بینک دا خبره اوچته کړي.
بینکس نے جو ہے وہ ان کو ہائی رسک ایریا یا ہائی رسک کسٹمر ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کے اگر اکاؤنٹ کھل رہے ہیں, ان کی جو اگر لون کے پروسیسز ہو رہے ہیں یا بینک کی جو اور فیسلٹیز اگر وہ بینک سے لینا چاہتے ہیں تو وہ مور دین ریزنیبل ٹائم اس میں لگ رہا ہوتا ہے, اس کی اپروولز ان کے ہیڈ آفس دے رہے ہوتے ہیں, تو ان اپروولز کو جو ہے وہ یہ اسٹیٹ بینک سے بھی بات جو ہے وہ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے اسے کرنی ہے, اور یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہے کہ ان پروسیسز کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے.
سائمہ رحیم دو پاکستان دو یو سرکاری بینک لخوا په پختونخوا او قبائلی ضلعو کې د اسلامی بینکارے دو شعبے مشردہ داوائی پر وستیو کې سٹیٹ بینک په دې حقلا د سلویختو بینکونو صوبائی مشرانو سره دا مسله پورته کړې ده. خوای تر اوسه سره پوری حل نه دروته.
گورنر سٹیٹ بینک په خپل راغلو ټول بینکونو پریزیدنت سره راغوختی او ورته هم دغه خبر اوکا چې دلته ای ڈی آر ډیر لو دی. ای ڈی آر مینز ایڈوانسز ټو ډیپوزټ ریشو ډیر زیات لو دی. بینکس دلته نه ډیپوزټ جنریټ کوي خو خرچ کیږي د ملک په نورو حصو کې, نو دې باندې سٹیٹ بینک ډیر زیات کار کوي لګیا دی. هغه وی چې یو خو په کے پی کے کې اسپیشلی اوس فاٹا کے خلا دمرا انفراسٹرکچر نہ دے ڈیولپ کوئی کوشش دا کی چکے پی کے کی فائنینسنگ زیاد شروع شی.
د سایما رحیم بینک پر وستیو کے د شمالی وزیرستان پر میرلی باجوڑ او خیبر ضلعوں کے د بینک سانگ پرانستی خو نور شخصی او پرائیویٹ بینکونا لا پر شامل شو ضلعوں کے د خپل بینکونو د سانگ پرانستونا ڈڈا کی د دے علتنمو د سایما رحیم نو پختل نو هغه ویل
کیش فیسیلیٹی پرووائڈرز دی لکا برنکس دے عسکری والا دی نو دی آغا علاقہ کے کیش ڈیلیوری نہ کئی منگتا نو ڈیر با مصیبتو نو باندے راضی او چے راضی نو ڈیر لیٹ راضی زکا چے التا انشورنس کمپنیز انشورنس نور کئی لگیا دی دے علاقوں کے بل چې دا سر سنگ اوویل چې نفٹ فیسیلیٹی مونږ ته نه راکئ نور زمونږ سیٹل ایریا کې چیک دوه ورځې کې یا درې ورځې کې کلیئر شي نو دلته مونږ هغه بینکنګ یو بل پروسیجر دی هغه لوکل کلیئرنګ وغیرہ یوز کوو نو هغه کم از کم چې دی کنه په هغه باندې هفته لس ورځې لګي نو هغه سره هم خلک ڈسکریج کیږي. فائنینسنګ دپاره لږ شانت انفراسٹرکچر پرابلم دی, سیکورٹیز ایشوز دی, کولیٹرل نشته دی, لینڈ ریکارڈ نشته دی. بل هم هغه خبره ده چې دا علاقے خلکو تا لگ ہائی رسک ہم گن لے گی گی سٹیٹ بینک لیول باندھ لگ رسک ریٹنگ دے علاقو ہائی دے انٹرنیشنل ٹیررزم او اگر ٹول فیٹ کا میٹ کا والا کے نو اگا پرابلمز متعلق شانتی راضی لگیا دی
په شامل شو ضلعو کې د پراخه کاروبار د پاره د بینک د ټلیګرافیک ترانسفر اخیرنی خط $10,000 دی. څېړونکي وایي دا پخپله د شامل شو ضلعو د لوی کاروبار مخه نیسي او کاروباریان وایي په کار دا د حد زیات او اسان کړل شي. د سټیټ بینک چارواکي وایي په شامل شو ضلعو کې د مالیاتي ادارو او د بینکونو د څانګو د نیټورک خورولو لپاره ضروری ده چې امنیتی ایجنسی او سٹیٹ بینک په دې کې اسانی پیدا کړي. خو د پیښور د سټی پوهنتون د معاش او پرمختیايي علومو پروفیسر ډاکټر زید خان وایي د دې لپاره ضروری ده چې د قرض اغستلو لپاره د کولیټرل یا په قبایلي ضلعو کې د کمرشل او زریز مکو ریکارډ برابر کړل شي.
سیکیورٹی کمول دا پارا داغی دا پارا چکم دا دی دا لینڈ ڈاکومنٹیشن دی یا دا دین علاوہ نور لکا دا چکم گواہان ورکول دی یا بل سو ناغا لکا صحیح طریقہ باندیو شی تاکہ چی دا کم لون وغیرہ یا لونز ورکلی شی نش دا زائع نشی.
دا ماہرین وائی پا قبائلی زلو او پختنخوا کے اولیس دا بینک پا پروڈکٹس یا پا زراتو زناناو وڑو اولیو کاروبارونو او شریکو کاروبارونو دا پارا د قرضو په بیلابیلو پروژو خبرول هم ډیر ضروری دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مردان کې به د سوري تبیلې دي چې قبایلي سیمو کې د روزګار زمینو برابرولو لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. نوموړي ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات کول د دې په لومړیتوب کې شامل دي. تفصیل په د سیمینار د ریډیو خبريال ارشد بومند راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وای په خیبر پختونخوا کې ورګډول کړل شو قبایلی سیمو کې اصلاحاتو او د دې علاقې پرمختیا ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مردان کې یوې دستوري ته خپل وینا کې وویل په قبایلی سیمو کې روزګار ته زمينه برابرولو لپاره ګامونه پورته کوي. خو د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او سیړونکي دغه حکومتي داوی ردوي. اسد قیصر ویلی پخوانی قبایلی سیمو کې اصلاحات کول د دوی په لومړیتوب کې شامل دي او د دې سیمې د اولس ته پرمختیا او خوشحالۍ لپاره ټول ممکنه هڅه کوي. خو د مخالفه سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي صوبایي اسمبلی غړی نصر مومن وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیا کارونو داوی بې بنیاد دي او په سیمه کې هیڅ قسمه بدلون په نظر ناراضي.
قبائلی سیمہ پر ایکس فاقا کی منگا اس بدلون دا پیٹیج دا حکومت دا مخیدنین اور دل تا فور دل تا دیر زیر ڈیولپنٹ کار پشار اور دل تا ہنگامی طور بانے ڈیوکیشن کار پشار اور دل تا پا ہنگامی طور بانے چیدیا صحت والا مسئلے پکار ہوئے.
سیړونکو وی قبایلی سیمو سره چې د ترقېتی پندونو ورکولو کومې وعده شوې وي هغه هم لنه دي پوره کړې شوی. خبريال لحاظ علی وای د روان کال د پاره وفاقي حکومت قبایلی ضلعو ته د 2 اربع روپو ورکولو وعده کړې و چې پاغه کې 2 اربع روپۍ جاری کړې شوې او فقط 4 اربع روپۍ مصرف شوې دي. لحاظ علی وای په قبایلی ضلعو کې 14 محکمې داسې دي چې 1 روپۍ هم پکې نه ده مصرف شوې.
حیرانتی خبره داره چې په دغه 2,14,000,000,000 روپۍ کې تقریبا 3 اربع روپۍ په 5 میاشتو کې خرچ کړی شوي. 16 محکمې داسې دي چې هغوی 1 روپۍ نه ده خرچ کړی. په هغې کې مذهبي امور او د اقلیتونو حقونه دي، په هغې کې اکسایز دی، په هغې کې انفارمیشن دی، په هغې کې بورډ آف ریوینیو ده.
د ریډیو پاکستان تر مخه اسد قیصر ویلی پاکستان د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي ځکه چې د دواړو هیوادونو ژبه، مذهب او کلتور یو شان دی. هغه ویل حکومت یې د افغانستان سره سوداګریزو اړیکو ته وده ورکولو باندې هم کار کوي او د لنډې کوتل اقتصادي راهداري جوړوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا. شقدر
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001 202 202 05 003. فونوکي او مونږ سره ملګری شئ.
وایس اف امریکا دغه خبرونه دوام لري. را سره ملګری او سیری تاسو ته خبرونه کی راپور وړاندې کوو. د بلوچستان نېشنل پارټي صدر سردار اختر منګل ویل دی چې هغه حکومت ته شپږ غوښتنې شته دي او که حکومت د دوی د شپږ غوښتنې نه ومنلې او نه یې کړه نو بیا د دوی د حکومت سره په احتیاط کې د پاتې تو اس جواز نه جوړیږي. رابعه پیر تاسو ته نور تفصیلات په دې اړه په راپور کې لري.
د بلوچستان عوامي نېشنل ګوند بي ان پي مشر سردار اختر منګل یو ځل بیا د حکومت څخه د دې پر غوښتنو عمل کولو غوښتنه کړې ده او دا هم ویلي چې کچري پر دې عمل ونسو نو د حکومت څخه جدا کېدای شي. بل پلوته د اتحادیانو تحفظات لري کولو دپاره د حکومتي کمیټې د دې سره د رابطو پریکړه کړې ده. د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند بي ان پي مشر سردار اختر منګل د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې وویل چې حکومت د چا د خوشاله کولو د پاره ترمیمونه کوي خو د دې خوشتنو باندې عمل کولو ته تیار نه دي.
سر فهرست جو اس میں تھا مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا, پولیٹیکل ایشوز میں جو ہے آپ کی گوادر کی ڈیولپمنٹ اور وہاں پر
تر ټولو وړاندې غوښتنه د لادره کا تنانو ده. دوی دویل چې په سیاسي توګه د گوادر پر مختګ او قانون سازی افغان کډوالو ستونزه پبلک او فارن سرویسز کی د بلوچستان د پارا کوټه هغه ټکی دی چې د حکومت ورسره نه خو خبرې کولو ته او نه پر دې عمل کولو ته تیار دي. اختر منګل وینا و چې په خوانی او سنی حکومت د بلوچستان معاملو ته اهمیت نه دی ورکړی او یوازې کله چې د حکومت ضرورت وي نو د دوی سره رابطه کوي خو کچري د دوی خوشتنی تر سره نسوي نو په راتلونکي وخت کې د حکومت ملګرتیا به نه کوي. دوی ویلي چې وړاندې به د بلوچستان څخه نارینه بیردره کېدو خو اوس ښځې بیردره کېږي. څرګند دی وی چې څو ورځې وړاندې د بلوچستان د اواران سیمې څخه بي ان پي ډلې څلور ښځې مشرانو د نیولو معامله باندې سردار اختر منګل د حکومت څخه د جدا کېدو تړکې ورکړې وي. بل اړخ تا وفاقی حکومت له اړخه خپلو اتحادیانو بی ان پی منګل او جی ډی ای سره رابطو پریکړه سوي ده او متواتی رپورټونو تر مخه حکومتي کمیټې به دغه اتحادیانو تحفظات وزیر اعظم عمران خان ته رسوي. حکومت غواړي چې د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د چوکۍ مدده د پراخولو په اړه په پارلیمان کې د قانون سازي د پاره هم خپل اتحادیان په اعتماد کې واخلي. ولې چې په تیرو ورځو کې ستري محکمې وفاقی حکومت ته حکم ورکړی وو چې شپږو میاشتو کې دی د جنرال قمر جاوید باجوا چوکۍ مدده پراخولو د پاره قانون سازي وکړي. په دې لړ کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په تیرو ورځو کې خپل د اتحادی متحده قومي موومنت سره هم دلیو. رابیا پیر, وائس آف امریکا, ڈیوا ریڈیو, اسلام آباد.
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوری دیشه.
دا ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس آف امریکا دی ودا وسته سره د پاکستان کې د ګرانی په اړه یو راپور وړاندې کوي چې د پاکستان حکومتي شمیرې شایي چې په هواد کې د ګرانی شره 12.1 رسیدلې ده چې د تیرو وختونو او حکومتونو په مقابله کې یو ریکارډ دی. ریاض حسین نور تفصیلات تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
سلور پنزوس کلن شاہ حسین د مردان دلی اسیدون کی دے او پا روزانہ بنیادونو د مزدور کار سر ترسوی خو د گرانے لوجے پا ملک اکثرا د ودانے کارون هم ادری دلی دی او شاہ حسین وائی چی د مزدور د نمیلاوی دول عملا کلا کلا خدا سی وشی چی ٹول ورس پا نہر تیرکلی او بیا پا سوال کولو مجبور وی
خیٹے واری کانا مجبوری نو آج تکور کے مورا پلار دیا غیم واری ہم کمزوری دی کل چھ ہو کل چینی ہو کل وڑی ہو کل بس کری سے قلم رس نہیں کل ادا سے پوچھو لو کہ اس بچت ہو ٹونگو لگے گی نہ لگے گی دمدار نور زم اور اعظم
د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو آف سټیټیسټکس وایي په ملکي گرانی د تیرو نهو کالو پر ریکارډ سطح زیاته شوې ده او د دې اثرات د ودانې په سامان باندې هم پریوتې دي. دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د سیخ بیا شپږ نوي زره روپۍ یو ټن راوړاندې کیږي او یو کال وړاندې د دې بیا پنځه اتیا زره روپۍ یو ټن وو. یو کال وړاندې د سیمټو د یو بوجې بیا څلور سوه شپېته روپۍ وه خو اوس یو من سیمټ په پنځه سوه پنځلس روپۍ خرڅېږي. زر خښتې د نه زره تر لس زر روپے پورے میلاویگی او پا یو کال کی پدی کی پینزل لس سو روپے اضافہ شوی دا. دا شگی دا یوی سیکڑی بیا دو زر روپے او باجری پا دری زر دو سو روپے سیکڑا خرسیگی. دا دی ترسنگ دا شگو پا درنگونو باندی دا حکومت لخوا دا ٹکسونو دا لگولو روستو دا درنگونو بیا پینزل زر روپے ترسی دلی دا او دا ودانے دا سامان دا کاروبار کون کو وینا دا دا سرکاری ترقیاتی کارونو دا نشوالی پا وجہ دا ہوی کاروبار پتاوان کی روان دے. پا مردان دل کې د سیخ او سیمټو کاروبار کوونکي پیر حماد وایي د سرقیاتی پندونو د نشوالي په وجه سرکاري کارونه ودریدل دي او د هغې له وجې پر روزګار منفي اثرات پرېوتې دي.
پرټونه سي واشي دي ټیکسز وغیرہ شي نو کاروبار باندې مسر پرېوتې دي ځکه چې هغه روزګار بالکل ولاړ دي. آبادی جی نشته او بل چې کوم سرکاري غټ کارونه ټول جی ولاړ دي. دلته ما سره چې کوم دین او شپږ وو گاډو والو ټول کسانو به خپل مزدوري کوله خو څنګه کاندي دا تاسو وینئ دوه کسان موږ سره لګیا دي لکه زر تو سو روپۍ جی داغین برابر
کمی راغلی دی. د پاکستان حکومت امید سرګندوی چې روان کال با په ګرانه کې هم کمی راشي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
ارو وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو ٹیلیویژن دے او اردو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه مهم لیکل شوی دي د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د جرایمو په باب له د برتانیې یوې قامي ادارې تیره هفته خپل یو اعلان کې ویلي دي چې ادارې د پاکستان یو نامتو کاروباري شخصیت ملک ریاض سره د یو جوړجاړي تر مخه د 900 کروڑ پاونډونو یو رقم د پاکستان حکومت ته واپس لیږلی دی. وای چې دا رقم په غیر قانونه طریقه پاکستان نه برتانیې ته وړلې شوی وو. په دې موضوع هانګ کانګ نه وتونکي اخبار ایشیا ټایمز کې د اسلام آباد نه د پاکستان د نامتو صحافي د عماد ظفر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د ملک ریاض معامله پاکستان کې د ذهني غلامۍ څرګندونه کوي. عماد ظفر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې اسې خو خلکو ډېره موده وړاندې د غلامۍ د قبلونو نه انکار کړی دی خو وخت تېرېدو سره سره لویو لویو تجارتي ادارو او حکومتونو د خلکو د سټونو د غلامۍ په جغ کې د ګیرولو نوې نوې طریقې راوخ کړې دي. عماد ظفر لیکي چې د پاکستان د نامتو کاروباري شخصیت دولت او پتیرو ورځو کې د هغه د دومره لوی دولت برتانیا کې راخکارا کېدل پاکستان کې د مختلف قسم خلکو د غلامانو جوړولو سرګندونه کوي. د اخباری خبرونو مطابق د جرایمو په باب له د برتانیې ان سی ای نومې ادارې سخ کال اگست کې د ملک ریاض اته کاتې بندې کړې وې په کومو کې چې 12 کروڑ پاونډونه پراته وو. دغه شان د 2 کروڑ پاونډونو یو بل بینک کاته ورله تیر کال د برتانیې حکومت بنده کړې وه. مضمون لکی اگر که د ملک ریاض په بینک کاتو کې جمع د 900 کروڑ پاونډونو دروند رقم حکومت پاکستان ته واپس لیږلې شوې ده، خو پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت په دې هر څه خوله ټپه ساتلې ده، سره د دې چې د پی ټی آی حکومت د قومي دولت لوټونکو سره په اقتدار کې راغلی دی. ملک ریاض د پاکستان د ټولو نه لوی بارسوخه شخصیت دی او د پاکستان فوج سره ډیره نږدې ناسته پاسته ده. په دې وجه د پی ټی آی حکومت په دې معامله کې د ملک ریاض ډیر کم او احتیاط سره نوم اخلي. د ملک ریاض خلاف د هیڅ قسمه تحقیقات او حکم نه دی شوی، بلکې د احتساب قومي اداره نیب او د پاکستان ټول عدالتونه د ملک ریاض په معامله خاموش دي. عمدغه حال د پاکستان د زیاتره ټی وی چینلونو او اخبارونو دی، ځکه چې د ملک ریاض هاوسنګ سوسایټي بهریا ټاون د اشتهارونو په نوم د ټلویزیون چینلونو او اخبارونو ته د اربونو روپو رقمونه ورکي. د احتساب په باب لا د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په تیر زیارت یو اخباری کانفرنس کې د 900 کروڑ پونډونو د رقم په ذکر کې د ملک ریاض نوم قدرې وانخستو، بلکې اپوټای یو ځل بیا د میډیا د پام اسی په نوم د شریف خاندان د بډو رشوتونو تورونو ته دراګرزولو کوشش وکړو. اماد ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د ملک ریاض معاملې د دې خبرې یو ډیر واضحه او اعلی مثال دی چې مملکت پاکستان او په دې کې نافذ نظام څنګه د مضبوطو مالدارو او تکړه خلکو او د فوج د ملګرو تحفظ کوي او د حزب اختلاف د سیاستدانانو او د حکومت د ناقدینو په سپینو لمنو داغونه لګی. شهزاد اکبر وایي چې د برتانیې د ان سی ای ادارې لخوا راوستې شوی رقم به د پاکستان د سپریم کورټ په کاته کې جمع کولی شي، ځکه چې سپریم کورټ کراچۍ کې د سرکاري ځمکې په غیر قانونه طریقه د اخیستو په سر ملک ریاض سمود وړاندې جرمانه کړی دی. خو مضمون لیکي چې دا یو ډیره خندنۍ خبره ده، ځکه چې حکومت پاکستان نیب ته د ملک ریاض خلاف د تحقیقاتو د حکم ورکولو په ځای د ملک ریاض د امداد کوونکي کردار ادا کوي او برطانیې نه د خپلو پیسو ټکو په راوښکو کې د ملک ریاض لاسګیرنه کوي. مضمون زیاتوي چې د شهزاد اکبر دا خبره عقل نه مني چې برطانیې نه راغلی دا رقم به د سپریم کورټ په کاته کې جمع کولی شي، کوم چې به په ملک ریاض د لګېدلې جرمانې یو قسط تصور کولی شي، ځکه چې دا رقم د جرایمو په باب له د برطانیې قومي ادارې پاکستان نه په غیر قانونه توګه یو خارجي ملک ته د اوړلي غیر قانونه رقم په حیثیت کې راوخ کېده او اوس د دې ناجایز رقم د سپریم کورټ په کاته کې د ملک ریاض لخوا په د لګېدلو جرمانی د یو قسط په توګه د داخلولو مطلب دا شو چې پاکستان د غیر قانونه اوړلې شوی دا رقم په یو طریقه بیرته ملک ریاض ته واپس کولی شي. خو هر کله چې ملک ریاض د فوج ډیر نیازبین دی، په دې وجه د پاکستان کې یو ډیر مضبوط شخصیت ګڼلی شي. همدغه سبب دی چې د پی ټی آی حکومت او مخالفه ټولې سیاسي پارټۍ د ملک ریاض نوم هم نشي اخیستی، ځکه چې ملک ریاض د پی ټی آی په شمول ټولو سیاسي پارټو ته د دوی د انتخابي مهمونو لپاره په خلاص مټ پیسې ورکوي. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چې د مخالفو ډلې سیاستدانان هم د پاکستان په تاریخ کې د احتساب په نوم د حکومت او د ملک د احتسابي ادارو بدترین مهم په مخه اخیستی دي. په دې وجه دوی نه خپل سیاسي کار باپار خطا دی. دوی نه خو د ملک ریاض په موجوده معامله کې سوایي، بلکې دا قسم نورو معاملو کې هم د څه قسمه تحقیقاتو غږ کولو نه ځان ساتي. دین ټولی دنیا ته دا واضح پیغام ورکول کیږي چې پاکستان کې د ملک ریاض غونډې د غټ نهنګ د نیو د پاره هیڅ قانون نشته. په حقیقت کې پاکستان کې جوړ هر قانون نه حکمرانه اشرافیه او د فوج بړی سي آزاد وي. وزیر اعظم عمران خان د نفرت د خپل سیاست لوجې د پاکستان د معاشري دننه کور په کور فساد خور کړی وي. په دې زړه راښکونکي ناره د هر چا دا لیونۍ یقین راوستی دی چې احتساب به ټولو سره کیږي او دا چې د قانون نه څوک هم بالا نه دي. خو هم د دې نارو خالق وزیر اعظم عمران خان د خپلې خور علیما خان د نخ کاره کوونکو اساسو په معامله کې بیا خاموش وي. خو بل طرف ته عمدا قسم کردار د حزب اختلاف هم دی، ځکه چې حزب اختلاف په شروع کې خو د فوج د سر لخکر د جنرل باجوا د ملازمت د میاد اوږدولو په لانجه کې د خوشحالۍ نه لاسونه پړقول، خو اوس یې غږ نه خیجي. عمدغه اندازې د ملک ریاض په معاملې کې هم اختیار کړی دی، ځکه چې ملک ریاض هم خ مضبوط تندې او د خلاف خبره کول نه یوازې د خپل پارټۍ د پاره د فندونو نه لاس وینځل دي، بلکې ملک ریاض ته د سیاستدانانو د معلومه خفیه لانجو د راښکاره کېدو ویره هم شته. نامتو پاکستانی صحافی عماد ظفر ایشیا ٹائمز کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پی ٹی آئی حکومت د ملک ریاض په معاملې کې د خپل نا اهلای او د سره د پټ پنا لاس امداد کولو د پټ ساتلو د پاره د دې ټولې معاملې د الا بلا په نواز شریف او په آصف زرداری د غرزولو د پاره خلکو ته خیالي داستانونه شروع کړی دي. دا لوبه د تیرو پنځو کالو راسی جاری ده او هغه داشان چې کومه میډیا د فوج د مخالفینو کردار کوشي کوي هغه خپه مزو کې ده. د حکومت او د فوج رای خیال سره د اختلاف لرونکو خلکو خلاف یو داسې کل راپورته کړی شوی دی چې حکومتي میډیا ورلا د خپلو نشریاتو او مطبوعاتو په ذریعه ذهنونه دومره بدل کړی دي چې دوی لاشعوري طور د اسټبلشمنټ او د اسټابلیشمنت د ګډاګو سیاستدانانو غلامی په خوشاله سره پزان قبول کړی ده. د پاکستان په دې صورتحال د امریکای یو نامتو دانشور نوم چومسکی خپل یو مختصر خبرداری کې ویلی دی چې د پاکستان خلک دا وخت د ذهنی غلامی په یو جوړ دلدل کې پریوتی دي.
پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدی شئ، او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
د خبرونه دوام لري، را سره ملګری اوسېږي. تاسو ته په خبرونه کې یو بل راپور لرو چې په نړۍ کې یو شمېر داسې ژبې دي، مورنۍ ژبې، چې د ختمېدو سره مخ دي. په دې کې برکي یا اورمړ چې د افغانستان په لوګر ولایت کې ول کېږي، او د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا سیل وزیرستان کانیګورم سیمې د خلکو مورنۍ ژبه ده، خو ول کېږي چې دا ژبه هم د ختمېدو سره یا په ختمېدو ده یا د ختمېدو سره مخ ده. د پېښور یونیورسيټي د ژبو د استاد وایي چې داسې ژبې محفوظه ول ضروری دي او باید دا د تعلیمي نصاب برخه هم جوړ شي. عدنان بچنی تاسو ته تفصيلات وړاندې کوي.
په هنوای د جنوبي وزیرستان اورمړی یا برکی هغه ژبه ده چې تندروي او څنګهونو له امله سخت متاثر شوي او ویونکي کم شوي دي. برکی یا اورمړی ژبه د سویلي وزیرستان په کانیګورم کې ویل کېږي، او د لسکلن کال 2010 رای نجات نیمه پوځي عملیاتو له امله د غسیبه خلک هم خپل کورونه په پرشولو مجبور کړی شوی وو. د دغه برکی یا اورمړی ژبه بیا بحالۍ لپاره په ډیر اسماعیل خان کې غونډه را جوړ کړی شوی وو چې پکښې د اورمړی یا برکی ژبه ویونکو ترڅنګ د هیواد بیلابیلو سیمو څخه پوهانو او پروفیسورانو هم ګډون درلیدو. د برکی ژبه ویونکي کلکټر روزی خان برکی اوویل، برکی ژبه د سنسکرت د وخت نه ځندنې ژبه ده، او دغه د افغانستان لوګر او جنوبي وزیرستان کانیګورم کې پزرګاو شمیره ویونکي لري. هغه اوویل د حالاتو او ناامنۍ په وجه ویونکي تر نیمایي زیات کم شوي دي. کلکټر روزی خان زیات کړه په خوا د ژبه یوازې ویونکي لرل، خو اوس دوی د ژبه املا او ټکي هم برابر کړي چې بیا دا ژبه فعال کړي.
بلکې ساوندز چې کوم په نورو ژبه کې نه دي، دې د پارامو الفابیټس کریئیټ کړل. کنه سمر انسټیټیوټ آف لینگویسټکس یو ایس هغه په مدد سره مو ټیکنیکل مدد سره مو دا الفاظ مو چې کوم دی لنګوستیکلی هغه حروف مو ورته کریئیټ کړل. اوس داسې لفظ داسې ساؤنڈ نشو پاتې چې د هغه غنوي الفابیټ الفابیټ چې نوي. اوس په دې کې چې کوم دی مونږ کار شروع کړی دی د پرایمر خبرو کړی مو پرایمر پکې جوړ کړو.
د پېښور یونیورسيټي د پښتو څنګه زده کوونکی او د برکی ژبې ویونکی حکمتیار برکی وای نوې کهول خپل ژبه پریشي او نور ژبو ته مخه کړي. هغه ویل د غونډې غرض هم دا و چې د ژبې د فعالې لپاره ګامونه پورته کړي. هغه د خپل ژبې څوټکی د شیر په ژبه چې داسې برس هره کړل
په بیس بنی بوجغه هر سزوان تور مړو بدریسای دوبوک بوسا ازبان تور مړو. نذیر شاهین صاحب وای چې پردی دستورتا پردی رسم خپلوی زما د ټولنې کمکل خپل جبه غرزوی.
د اسلام آباد علامه اقبال اوپن یونیورسيټي د انګریزي پروفیسر محمد کمال پدې اړوند وای
چونکی د دې خپل ایریا نه ډیسپلیس دی څوک په پېښور کې ناس دی څوک په اسلام آباد کې ناس دی او د خپل علاقې د ابانډن دا آلته نه پاتې کیږي. د دې ماشومان په غخار کې په پېښور کې پښتو زده کوي په اسلام آباد کې اردو زده کوي. نو هغه جب زده کول ښه خبره ده، هغه څه بده خبره نه ده، خو نقصان دا وشو چې د دې جبې هغه پیورټي ډسټرب شوه، د دې جبې هغه وایټیلیټي چې ورته وایي نو هغه ډسټرب شوه. چونکې دا خلک خو د دهشتګردۍ د لیئر په وجه باندې ډېر زیات متاثر شو چې دوی دپاره اډیشنل فنډنګ ورکړی شي چې په دې ژبه باندې کار وکړی شي. د په ټیکنالوژیکلی د دې سکرپټ جوړ شي، کمپیوټر جوړ شي، د دې فونټ جوړ شي، بیا چې کوم دی نو دا په ټیکنالوژي د سوشل میډیا ژبه جوړ شي.
د پېښور یونیورسيټي د پښتو څنګه مشر ډاکټر نصر الله خان وزیر خپل نظر څه داسې را سره شریک کړی.
د ژبې او ټولنې یو بنیادی تعلق دی او ټولنه بیا په نصاب باندې تکیه کوي، یعنی د ژبې تحفظ لپاره پرمختیا لپاره په سکولونو په کالجونو په نصاب کې شمولیت ضروری دی. کدا په نصاب کې نشي شامله کته هر څومره په کور په کلی په ولس په اخبارونو کې وي هغه ځای کېږي یا د نورو ژبو اثرات پر راځي ډېر په کثرت سره. ستا د دې په بنیاد باندې مونږ ته په صوبایي لیول باندې په نور لیول باندې هر چرته چې وي چې زمونږ د پښتو ټیچینګ یا د ورمړو ټیچینګ یا د سرایکی ټیچینګ یا د بلې ژبې چې د پاکستان یا په پښتونخوا کې ویل کېږي هغه په نصاب کې شامل
دي. غونډه ګډونوالو په خبره د نورو ژبو په سیر دي، بلکې یو ورمړی ژبه هم د نصاب ژبه وګرځول شي چې لوستونکو او ویونکو یې سه ورشي. د غونډه کې برکې قبیله خلکو د خپل ثقافت شعر او ادب ننداره هم وړاندې کړه. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو او ټلویزیون دی او عضو بلوچستان ته. هلته کې وفاقي حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت د دوه عرب شیخانو ته دوه لایسنسونه ورکړي دي چې دی په بلوچستان کې د ساړه ښکار کولی شي. په سیمه کې د دیوا ریډیو خبریال د وایلډ لایف یا د ځنګلي څارو یو چارواکي یعنی افسر سره خبرې کړې دي. نیاز کاکړ وایي چې د بلوچستان حکومت ته اتلس درخواستونه د عرب شیخانو لخوا ترلاسه شوي چې په هغې کې صرف دوه لایسنسونه ورکړی شوي دي د ساړو د ښکار لپاره. رپورټ پې د هغه ځای نه د دیوا ریډیو خبریال حفیظ سیرانی راکوي.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان یالیتی حکومت و عرب شیخانو ته د بلوچستان یالت په دوو سیمو کې د لوړبیو یو نایاب مرغانو څاړو د شکار کولو اجازه ورکړی. د بلوچستان د ځنګلاتو او ځنګلي ځناورو د محکمې یالتی مرستیال کنزرویټر نیاز کاکړ وډیوته وویل د سل څاړو د شکار کولو فیس یو لک ډالر دی.
منس ایریا زلاٹ کے اور دا ہر ایریا ٹوٹل دیو ایریا سے الاٹمنٹ مشکو داغ مش فیس یا خو یو لاکھ ڈالر دیں. اور دوما مهمه خبره بدل کی داد سیدا کال مجھ لہ اتلس ریکویسٹ راغلی دی دا عرب ڈگنیٹریز دا طرف ازا اور آغا مجھ تا دو میچو رسوی دی بدا کی آکی ڈیرا بکٹی اور جیل مکسی ال دا یو ای شیخان راغلی دی ډالر بلوچستان گورنمنٹ سکم زغات ازمر ورلڈ لائف په دغه کې جمع کړی دي او د شکار تر اغری دي.
د نیاز کاکړ په وینا دا مرغان هر کال په ژمي کې له سایبیریا څخه راځي او بیا د هندستان پر لور ځي.
انګریزي کې ودخته عباره بسټرډ وی آی پوردو کې تلور وی او په انګلیش کې سوری په پښتو کې ودخته ساړی وی آی. دا ډیر ښایسته مرغه دی. دا له سایبریا څخه ډیر یخ سي نو هلته خوراک ور دغه مسله سي واوره ډیره پرته وي. نو دوی بیا په دغه کې له سایبریا څخه خپل فلایټ شروع کړي. ته وی سنټرل ایشیا کنټریز دی آذربایجان دا افغانستان دا تر اصل افغانستان زه دا پاکستان کې پر دوو لیر دوی انټرنیشنل روټ رانه نوزي. یو ژوب کمدین کاریز رانه نوزي. یو روټ یې دا ده بل پر باجوړ ایجنسۍ رانه نوزي.
د نیاز کاکړ په وینا روان کال په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله بارانونه ډیر سوي. دا کال آبادۍ ځکه اوس بدلته ډیر څاړي راځي. د ښاغلي په وینا د څاړو ترڅنګ په بیلابیلو موسمونو کې له سایبیریا څخه بټیری یا کرک ځاڼې سیسی او داسې نور قیمتي او شایسته مرغان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه تیریږي او بیا بیرته سایبیریا ته ځي. و عربو شیخانو ته د ښکار اجازه تر کولو باندې ځینو خلکو نیوکې کړي چې دا مرغان میلمانه دي او په ښکار کولو یې نسل کمیږي. حفیظ الله ستوری شیرانی، امریکا غږ، ډیوا کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه دوام لري. د بلوچستان ایالت پښتني سیمې لورلای کې په یو هسپتال کې څلور نرسې چې یو ماشوم مې پټ کړی ولو د هغې په تور باندې دوی نیول سوي دي. د لورلای سچو جهانګیر شاه وایي چې ماشوم یې هم بیرته ځینې پیدا کړی. حمید سمسور تفصیلات راکوي.
د نویونو زیږیدلو د ماشومانو د پټېدو دغه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د یو نیم سل کیلومتر په واټن په لور لای کی رامنځته سوله. د پولیسو مرستیال ایس ایچ او جهانګیر شاه وایس اف امریکا دیوته ویل چې د رواني میاشت پر څلرمه باندې د لور لای په سیول هسپتال کې دغه ماشومان زیږیدلی وي چې له هسپتال څخه دغه شزه تلله نرسو یوازې و دوی ته یو ماشوم ورکړی ده. دغه کورنۍ د رواني میاشتې پر شپږمه باندې و پولیسو ته درخواست ورکړی. پولیسو اوس په دغه پیښه کې د درو نرسو په شمول څلور شزې نیولې دي. د پولیسو ایس ایچ او جهانګیر شاه وایي چې د کومې ښځې ماشومې پیدا شوي هغه چې له هسپتاله څخه تلله بې هوښه وله. چې کله کور ته په هوښ کې راله دې له کوروالا څخه پوښتنه وکړله چې زما ماشومې چیرې دي. هغوی ورته وویل چې یوازې یوه ماشومه وله هغه په حق ورسېدله. دې ویل چې نه زما دوې ماشومې وې. د پولیسو افسر وایي په دغو نرسو کې د یوې ښځې د ماما اولاد نه و. هغوی و دې ته ویلي وو چې موږ ته ماشومه راکه. پولیس وایي چې دا په داسې سیمه کې لومړۍ پیښه ده چې رامنځته کېږي. تر دې له مخه تر اوسه پورې دغه ډول پیښه نه وه رامنځته سوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-03.
کیږي د هند په سرشار نیو دلی کې په یو کارخانه کې ور لګیدلې چې پکې د سلویش څخه زیات خلک پکې مړه شوي دي او چارواکي وایي چې 850 نور کسان یې ژغورل دي. مړه او ژوبل زیاتره د کارخانې کارکونکي وو. محمد اکرم تاسو ته په دې اړه تفصیلات وړاندې کوي.
هندی چارواکي د نوې ډلی په مرکزی برخه کې د جامو په فیکټری کې د لګیدلی اور د وجوهاتو معلومولو پلټنې کوي چې پکې لږ تر لږه 370 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د اور مړکونکو عملی د سل غزه لرې نه د اور مړکولو کوششونه کول، ځکه چې کارخانه تتلونکو لارې د فایر ټرکونو یا د اور مړکونکو گاډو لپاره ډېرې تنګې وي او ټولې لارې کوڅې د بجلی د تارونو نه ډکې وي. یو ځای اوسیدونکي محمد نوشاد ویلی هغه د سحر 3:30 بجې د خلکو په چغو باندې را پاسېدو او چې کله د خپل کور نه بهر ووتو نو د صدر بازار سره نږدې ودانې نه لوګي او د وور شغلې بهر راوتی. صدر بازار په نوې ډلی کې په ټوک باندې د کورونو سامانونو د خرڅ تر ټولو لوی بازار دی. دی وایي د ودانې 3 چت د وور په شغلو کې پټ وو او د دې یو چت لاندې په فرش باندې د شلو نه تر 25 پورې کسان پراتو، څوک خو یا مړو او یا بې هوشو. نوشاد وای هغه د اور د شغلو نه لږ تر لږه 10 کسان راوستي. د اغیزمندو کسانو خپلوان وای د جامو په فیکټری کې کارکونکي ګڼ شمېر د غربت سره مخ بهار ریاست سره تعلق لري. دوی لاسي بیګونه، ټوپۍ او د کپلو نور سامانونه جوړوي او د ورځې په حساب خوښه 1.5 هندي روپۍ دیاړي اخلي. دوی د کار روستو په فیکټری کې اود کیږي. د ځای پولیسو بیان یوګیش تر مخه په اغیزمن شوو کې زیاتره ودو کم وخت چې اور ولګېدو. د نوې ډلی د پولیسو مرستیال کمشنر انیل کومار ویلی د ودانۍ د مالک خلاف مقدمه درج کړې شوې، خو دا چې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولی شوي. نوموړي زیاته کړې پولیس پلټنې کوي چې آیا دغه فیکټری په قانوني توګه باندې چلیدا او که نه. د وور ملکونکو عملی مشر اتلګار کویلی 25 فایر ټرکونو وور مل کړی دی. نوموړي ویلي دوی د مړو شوو کسانو په شمول 6 کسان د ودانۍ نه راوستي. د نوې ډلی وزیر اعلی اروند کجروال چې د پیښې ځای ته ورغلی وعده کړی چې د اغیزمندو تنانو کورنو ته به معاوضه ورکوي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي دغه وور یوه ډېره بده پیښه بللې او د اغیزمندو کورنو سره خواخوږي څرګنده کړې. هندوستان کې د وور لګېدو پیښې عامې دي، چرته چې د ودانو جوړونکي او عام خلک د ودانو جوړولو د قوانینو او د تحفظ د اصولو خیال نه ساتي. په 1999 کې په نوې ډلی کې په یو سینما کې د وور لګېدو په پیښه کې یو کم 6 کسان مړه شوي وو. روان کال د فروری په میاشت کې هم په نوې ډلی کې د 6 منزلو په یو هوټل کې د وور لګېدو له کبله 19 کسان مړه شوي وو.
تر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس هم د بلوچستان یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. دا د شطرنج د لوبو په حق لباندې دی چې پکې د بلوچستان، پنجاب او د سند اوو ضلعو نه اویا کسان په دغه مقابلو کې برخه اخلي. رپورټ پې د کوټې نه د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې د شطرنج درې ورځنۍ ټورنمنت د بلوچستان ګروپ اف کالجز لوري پایل سو. په شطرنج کې دوه لوبغاړي برخه اخلي چې کوم څو په لږ وخت کې ډیر وارونه کوي هغه بریالي ګرځي. درې اویا کلن حضرت علي د کامرس کالج په خوانی پرنسپل اوسېدلې دي. له تیرو 15 کالو څخه دغه لوبه کوي. وی چې د ځوانانو او د نوي نسل لپاره شطرنج ډیره مهمه ځینی لوبه ده. دا د انسان په سوچ او په فکر کې اضافه کوي. د د د په خبره چې دا ځوانان لنشو او لنورو ناوړه عملیاتو څخه راګرځوي. نور احمد کاکړ هم لتیرو لسکو لوزخه دغه لوبه کوي. وی د شطرنج لوبه و هیڅ یو میدان ته اړتیا نه لري او پر دې باندې لګښت هم ناراضي.
مل فرض دا وزیر دی، دا یو آل راونډر دی، دا چارو طرف چې هر ځای څوک په دا لار په دا خانو کې په مخه ورسي دی والی سي. فیلا چې دا هغه خالي دا سپینه فیلا ده، هغه په دا خانو کې خالي وار کولی سي. تر چا توره پیلا چې هغه په تورو کې کار کوي، دغسې دا ګوړه دی، دا ګوړه چې دی نو د دې بیا خپل ډای چال دی، ایک دو ډای، مطلب داسې ډای جای دی سیدا نه سي تللی. مطلب دا هر تا ته یو بیسیکلی لکه یو جرنل چې دا هغه سره په یو جنگ کې چې ولاړی، دا هغه سره توپ می، آرټلری می، فضائی سره یې، نو دا هم دغه رقم ستا سره اصلی در سره دی، څوک دا رقم وار کوي، څوک سره رقم وار کوي. دا هغه سټریټجي په مطابق کې دا اپوزیټ بادشاہ چې کم دی نه، دا په ګیره کې راوستنګ دی.
د شطرنج لوبغاړي وی چې ډیر پرمختللو هیوادو کې دا په تعلیمي نصاب کې هم موجود دی.
تاته یو دا سبق درکوي چې ته هر کار په سټریټجي کوه، ته هر کار په منصوبه بندي سره کوه. استاد ولدلی په دنیا کې ډیر داسې ملکونه دي دا گیمې د ذهني نشو نما لپاره بهتره ګڼلې دي، نو خپل د سکول لیول سره په الکوانو کې دا د خړې دي چې تاسو به لازمی دا گیم کوئ. د دې د ذهني نشو نما لپاره زما خیال ډیر بهتره دغه دی. انسان ډیر دباو ذهن برداشتي په دې کې، مطلب دا یو شری ولی پر تا باندې چې کله فورس راسي ته ډوبه په دې کې ډوبې نه چې ستا یو خاطر، یعنی ته پوره ذهني دغه به دې دلی، نو د دې زما خیال ذهني امپروومنټ کیږي، زیات دباو برداشتولی سي سړی، مطلب یو دم ګبراویږي نه، منصوبه بندی کوي.
د مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبر خلکو سره دیږي
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کی
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری او سیجی تاسو ته د چمن څخه راپور وړاندې کوو چې کایو خا د سیمه کې د یخ موسم راغلی او بیا خلګو سره د ګیس د نشټوالي له وجې یو شمیر مشکلات سره مخ دي چې بیا لرګي یا کویلې سوځوي. نعمت الله سره دې تاسو ته راپور کې نور تفصيلات لري.
د بلوچستان ایالت په شمالي پښتني منچکو کې د موسم سره برابر د یخ کچ ورځ د بلې مخ پر ځتی دوه روانه ده. خو په دغه سیمو کې د یخ څخه ځان ساتلو لپاره هغه بنیادی سہولت لکه ګیس چې هم د دغه سوبې څخه راوځي نه دی میسره. د سیمې ادي خلک وای چې دوی د سوزولو لپاره د لرګي ګوټکي او یا کویلس وځي چې د هغه قیمتون هم ډیر سواسي ودی.
په نشي ماشام نه لري چې ودا خپل بچان ته ور، بلکې ډیر انسانان دغه پڅه یخ وولو، ډیر انسانان د دې څخه برباد شو. آیا سرکار اوس موږ نه خبر سي د ریاست موږ سره ظلم کوي که موږ د ریاست سره ظلم کوو؟ دونې ظلم، دونې تکبر. موږ ودا غزای ته رسیدلی کله وړ مورس په ملتان کې وسړي خودکشي وکړي. زمر هر بچی ود ارس بن جوری ودا شي تر سیدل دي چې موږ خود کشي وکړو.
کوله ګران ده دا ګیس نوسته چې مون خلک دغه دي کمزوري دي، خوشکه علاقه ده دغه بچی نوسته، ګیس نوسته. کوله سردا ګران ده خواران در په در دي د وچ وړو ده نه لري غنه په څل 15000 پیسو.
خو نعمت الله چې د لرګي ټاله دي او ګوټکي خرڅوي وای چې دوی دغه د لرګي ګوټکي ګراني رانیسي. چې دلته د خلکو بې وسي ته وګوري چې لوړ قیمت رانیولو توانې نه لري، دوی هم په خپل ډیر پریشان سي.
مل دلته خلک راځي وای زموږ واس نه پرسیږي چې په خوا به لس مانه وړل وس 15 مانه نشي وړلای، دوه مانه نشي وړلای. دا چې واجه چې د واجه د ساره سره بیروزګاری ده، د روزګاری سبیا ما بعد دا دي چې دا ټکسونه پراچولې دي، کرایې ګران دي. دا اوس بچل ته ګران پرې وځي، موږ ګران ورکو دا خلک ګرځ په پازاب دي.
د غرنګ کڅه هم کویلای چې تور ستاره دي هم د بلوچستان ایالت څخه راوځي. خو د دغه لوړو بای هیلتم خرڅون کې د حکومت د بې ځای د ټکسونو کچه لوړول بولی او وای چې سش کال پر یو لوړ باندې د 8000 څخه تر لو کرپو پرې دوی ټکس ورکړی دي.
اخر چا د مرسه تقریبا
شل زره پنځه وی سره د ډیر زور پور کوله اوس برایه ماخستان زمر لوډ را رسیدلی دی د دې سرکار د وجه یا د وجه چې پر ارزه باندې خلک ولاړ دي د مرڅ پیسې اخی تقریبا پنځه اتیا زره یې وی لوډ د کولی ما واره خرچا کړی دی د کولی ټن په نولس زره کالدارې پر موږ باندې شمېرل کېږي او دا عوام زموږ په دې علاقه کې په دې چمن په علاقه د دې توبې په علاقه کې دای خلک سا چې په وچو وړو پورې اریان دي.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې یوازې زله زیارت او زله پښین ته سوی ګیس سهولت ورکول شوی دی چې دلته د ګیس د پرېشر د کمی سره عادي خلک هم هره ورځ مخامخ وي. خو د سیمې د عادي خلکو پر دغه د سوی ګیس ورکولو پر غوښتنه د سیمې څخه ټاکل شوي د کمی اسمبلی غړي مولوي صلاح الدین ایوبي سره تماس نیولو هڅه وکړي خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي. بیا د ایالتي اسمبلی د پاره ټاکل شوي د عوامي نیشنل پارټي صوبایي صدر اصغر خان سګزي څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د دوی ډېرې هڅې د سوی ګیس سهولت وکیل عبدالله او چمن ته راوزغوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
ګران اردوونکو چرته زمو لا غړې ختمنه ده. یو رپورټ تاسو بل وړاندې کو. په پاکستان کې خو خلک هر ځای ته ک ریسټورنت ته ځي او کباب ته ځلو شي نو هر ځای کې ورته ملاویږي. خو دلته په امریکا کې په هر ځای کې کباب او یا خد پاکستان یا د افغانستان خوراکونه نه ملاویږي. دلته د امریکای کالیفورنیا ریاست چې دی د مونږ چې په کوم ځای کې یو د دینه بالکل د امریکای په بل اړخ باندې دا ریاست پروت دی، په غربي اړخ باندې ساحل باندې. هلته کې د پاکستان نه راغلی یو تن چې بیمار و، دلته بیا علاج شوی دی، ویلیا علاج شوی دی او د هغې وروستو ډېر کارونه کړي دي. خو اخره کې خپل یو ریسټورنټ کلاو کړی دی او په هغې کې دی ډېر خوندور کباب او تکی پخوی. رپورٹ پہ دہاغ زین زمنگا خبریال راشد فراز را کبی.
شپاڑس کال وړاندې داود خان چې د امریکای ویزا واخسته نو د امریکای ته د تګ د خوشحالۍ سره سم ورته د غم خبر هم ملاو شو. داود خان ته دا درې متر چې د کولمو کینسر یا سرطان وو. داود خان په یکتوت چوک پیښور کې د کریانی دکان کولو او د امریکای ویزې لپاره یې درخواست ورکړی وو. خو کله کله به یې ناګهانه په ګیډه در راتلو نو دې دوران کې ډاکټر ته لاړو. په کومه ورځ چې ورته ویزه لګېده د هغې نه ورته لږه شیبه وړاندې د خپلې ناروغۍ هم پته ولګېده. ویزه یې ولګوله خو په دې خبره خپه نیولې وو چې د هیواد نه بهر په ناروغ وجود به د مسافرۍ ورځې شپې څنګه سبا کوي. د خپل ډاکټر سره د مشورې وروسته په دې خبره آماده شو چې امریکای ته لاړ شي او هم هلته خپل علاج وکړي. امریکای ته راتلو سره یې خپل علاج شروع کړو. له نیکه مرغه علاج یې د کاونټۍ لخوا ویړیا وو. ابتدائی علاج دو نیم کال واخسته.
نو دلت یو کاونټي هاسپټل دی ډایرکټ زاغه تلاړلم او غي ما پل انټری می وکړه. غي چولې د موت ویل ما زما د غرنګ تکلیف دی. نو غي بیا ما ته خپل ټیسټونه مونږ ته خو بیا ما د پاکستان ټیسټونه غي ته خو دل بیا غي خپل نور ټیسټونه وکړو. یا صحیح خبره راسته چې کوم پاکستان ټیسټونه دی دا بالکل ټیک دی. رائټ اوی غي ما ته کیمو سٹارټ کړل.
هفته کې به یو ورځ کیمو تراپی کړه او باقی شپږ ورځې به په یو چینایي رستورانت کې کار کولو.
هغه درد او غو تکلیف چې هغه ما په خپل کار کې ځان ته مصروف کړو بالکل ما ته نه احساس کېدو. کارم زما د سیو چې ډېر زیات اکټیو وم، په کې فزیکلی زه ډېر زیات کمزور وم خو مینټلی ښه وم. زما تقریبا د 2006 نه پس بدري کال پس باز نیم د سیو ټیسټ وغیرہ وکم. شکر د الله احسان دی او د مور پلار دعا ده سم نشته دی الحمدلله خار سره ټیک ټاک.
سلو پینځه کال یې د چینایي پیزا کې کار وکړو او چې سلګي ډېری روپې پیسې خوندې کړې وي. په هغه ځان له د ټیکسي کمپنی شروع کړه. کمپنی ښه چلیده خو چې څه وخت غټو کمپنیانو د ټیکسي کاروبار په کالیفورنیا کې ونیولو نو داود خان یې هم په فکر اخته کړو.
د ټیکسي کمپنۍ کې زه خو ما اما سره جنس داسې شې دي څه دي هر څه الله پاګه کې راکړي دي. نو بیا ټیکسي کار لږ کم شو. اوبر او د نور کمپټیشن ډېر زیات شول. مارکیټ ډېر خرابېدلو. نو ما سوچ وکړو چې د دې نه مخکې چې کار بالکل خراب شي نو یو بل داسې سړی یو بل څه کار سټارټ کړي چې ټایم سره سره خپل ځای ته ورسیږي. الحمدلله زما سوچ خو یېرېده. بل خبر دا چې دلته کې مثلا دومره زیات انویسټمنت تاسو کوئ فور 5 ایئرز اور 10 ایئرز تاسو لیز په خپل نامه باندې لیکي اټ مینز دا به تاسو دومره وخت بدلته تیروي.
سلور کال وړاندې خپل کمپنی په ګټه خرڅکړه او ځان لې د پېښوري کباب په نوم ریسټورانت د کالیفورنیا په یونین سیټي کې پرانستو. وایي چې پخلی سره شوق نو دا کاروبار یې ځکه شروع کړو.
الله تعالی او د مور پلار دعا سره ډېر زیات شکر دی الحمدلله سکسسفل زما بزنس روان دي کسان سره ټیم راز رخه پوره دي خپلې د سیسز د زما خپل د سی او طبيعت دي چې هر یو سیس په خپل لاس باندې ونه کوم ونه ګورم ماته سټیسفیکشن منګي زمونږ د پلاری او نصيحت هم ته اور کوټیوال نه ول بچي هر یو هغه کار ته لاس اچوي چې کوم کې ستاسو خپل لاس چلی هغه خبره ذهن ته باقی د الله په توکل او مور پلار دواره سره
داود خان وای چې ور سره د لر او بر پښتانه کار کوي ځکه دوانه افغان او پیخوري خوراکونو پخلی په ریسټوران کې کیږي
کارواله ما سره تقریبا نتنه کسان دی په کچن کې بار دلته سره پاکستان دی افغانان زه الحمدلله په افغاني ډوډۍ باندې او په پاکستاني ډوډۍ باندې دواړو کې زما شوق دی دواړه می خز د کړي دی دواړه می زری کې یو فیملی راشي د شپږو کسانو نیم خلک پاکستاني ډوډۍ خو نیم خلک افغاني ډوډۍ خو نو په یو ټیبل باندې غي ته دواړه سيزونه موجود دي په دې سیس باندې شکر دی ډیر خلک خوشاله یو ډیر غي خوراکونه موږ سره الحمدلله ډیر دي زمونږ خپل په خبر چې کم خوراکونه دي په غي کې موږ سره غه دي چبلي کباب دي کډایان دي تیکا کباب دی چرسی تیکا دا چرسی تیکا میں تقریباً دو درے میں سے سٹارٹ کر الحمدللہ سپر ہے.